دا مشال رډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې لسیم بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او احمد شاه زمي هرکلی کاو. په روانه خبري غړي کې مو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې تبصري او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له احمد شاه زمي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې سواتی او زلبیا له نامنی او تراګری سره مخامخ شوی دي. تاریخ طالبان پاکستان د خیبر پښتونخوا یو صوبایي وزیر ته د هغه لیک لیږل رد کړي چې د قلنګ غشتنه پکې شوې ده. او د روسیې ولسمشر د اوکراین په غوښتلور سیمو کې مارشال لا لګولي چې ځینې برخې د روسیې ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې سوات یو ځل بیا له نامنی او تراګری سره مخامخ شوی دی. خواجه محمد آصف پرون د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل چې کچيري په سوات کې لګیدلی اور کنټرول نه کړل سو نو دا د پاکستان نور سیمو ته مغزیدلای سي. نوموړي په خپل وینا کې زیاته کړه،
آج 12-13 سال کې وقفه کې بعد
نن دولس دیارلس کاله وروسته یو ځل بیا په سوات کې د تراګری هغه لړۍ روانه ده. کیدای سي زور هغه سي نه وي خو روانه ده. د خوشي خبره دا ده چې د سوات خلک بازارونو ته راووتل او بیل څه ډول توپیر او سیاسي اختلاف پر یو موضوع راغونډ شول. د خواجه آصف ترڅنګ د قومي اسمبلی ځینو نور غړو هم په سوات او د خیبر پښتونخوا په نور سیمو کې د نامنۍ په اړه ویناوې وکړې او زیاته کړې چې د تراګری پر ضد باید په ډاګه خبره وسی. په دغو سیمو کې د خیبر پښتونخوا په سوات او ځینو نور سیمو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا ځایي ولس د نامنۍ او تراګری ضد لاریونونو او احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. دې نامنه حالات ته په کتو د پاکستان د کورنی چارو وزیر انس نوالا ویلول چې مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت سره د امن راوستلو لپاره مرستې ته تیار دی. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار او د صوبایي حکومت ویاند ویلي چې هغوی له تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول لوزنامه نه ده کړې او نه یې وسلوالو طالبانو ته سوات یا د خیبر پښتونخوا نور سیمو ته د ورتګ اجازه ورکړې ده. بیرسټر محمد علي سیف پرون په سوات کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې له پاکستاني طالبانو سره په کابل کې یوازې دوه ځلې د امن لپاره مذاکرات کړي دي. بیرسټر سیف وویل چې د سوات شاوخوا 15,000 کورنۍ په افغانستان کې میشتې دي او حکومت غواړي چې هغوی په پرامنه توګه خپل سیمو ته راسي. نوموړي زیاته کړه چې امنیتي ادارو ته په ډاګه ویلي چې د نامنۍ خپرونکو یا قانون ماتونکو پر ضد په پوره توان کاروایي وکړي. بیرسټر سیف دا خبرې تر هغه وروسته کړې چې په دا وروستیو کې په سوات کې د نامنۍ تر پیښو وروسته ځایي ولس په احتجاجونو لاس پورې کړی او پر حکومت او امنیتي ادارو یې نیوکې کړي چې د امنیت په راوستو او د وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. تاریخ طالبان پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر عاطف خان ته دغه لیک لیږل رد کړی چې د قلنګ غشتنه پکې شوې وه. پرون تر بندیز لاندې هغې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی په یو خپره کړي بیان کې ویلي چې د هغوی لخوا دا ډول لیک نه دی لیږدول شوی. تر دې وړاندې عاطف خان په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغه ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا د قلنګ غشتلو لپاره یو لیک لیږل شوی او په درو ورځو کې دننه د 80,000 روپۍ غوښتنه ورڅخه شوې ده. د غوښتنې پوره کولو په صورت کې نوموړي ته د وژنې دړکه ورکړل شوې ده. د تحریک طالبان پاکستان مردان څنګه ته منسوب دا لیک پر ټولنیزو رسنیو هم خپور شوی دی. عاطف خان زیاته کړې چې امنیتي ادارو سره په دې اړه معلومات شریک کړي دي. په دا وروستیو کې د پاکستاني طالبانو لخوا د خیبر پښتونخوا له سیاسي او کاروباري مشرانو څخه د قلنګ غشتنو په اړه ګنګوسې زیاتې شوې دي. خو عاطف خان د خیبر پښتونخوا لومړی حکومتي غړی دی چې دغه ډول لیک یې په ډاګه کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په هغو څلور سیمو کې مارشال لا یا پوځي قانون نافذ کړی چې ځینې برخې د روسیې د ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ځواکونو د هیواد په ختیځ کې د قبضه شوو سیمو آزادولو ته دوام ورکړی دی. پوتین پرون د روسیې د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې وویل چې هغه د اوکراین په دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوروژیا کې د مارشال لا د لګولو فرمان لاسلیک کړ. دا ټولې هغه سیمې دي چې روسیې تیره میاشت په غیر قانوني ډول له ځان سره ګډې کړې وې. او د کرکټ د شلوریز نړیوال کپ سیالیو لړ کې نن هالینډ له سریلانکا او نیمیبیا له متحده عربي امارات سره لوبیږي. دا وخت د هالینډ او سریلانکا ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو پور کول 122 منډې جوړې کړې. ورپسې نیدرلینډ یا هالینډ دا وخت بیټنګ کوي او په 15 اورونو کې 104 منډې جوړې کړې او 15 لوبغاړي آوټ دي. له دې وروسته به نیمیبیا او متحده عربي اماراتو ترمنځ سیالي د پېښور پر وخت غرمه 1 بجه پیل شي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مله مشال اړوي اوریدل چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړ. کچر سره روانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د پاکستان د دفاع وزیر وای سوات یو ځل بیا له نا امنۍ او ترهګرۍ سره مخامخ شوی، خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر سیف وای
حکومت مکمل طور باندې غیتا دا انسٹرکشن دی پولیس تا نور ادارو تا چې کاروائی وکړي او چې څوک مخې ته راشي هغه بالکل بہت سره سکه سم دغه نرمی نه کیږي.
د پاکستان قومي اسمبلی په عدالتونو کې د میراث د مقدمو لپاره نوی قانون منظور کړی دی. پوهان سوال
دا خور دے پا عدالتونو کم شرمیگی او دے تا نتیاریگو چی منگا آغا حق اغیتا بغیر دا مقدمه نوی چی والا خوری دا سیر شیری دری پاو والا نم سیر والا اخویان دے علی.
دا افغانستان پا لغمان ولایت کی دا سمسور لغمان پا نوم کلنی مشاعری حال هم درکو
زلو سردان روا چا کردا ما کردا.
نور موضوعات هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لري تاسو غوږی د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی دی چې سوات یو ځل بیا له نا امنۍ او ترهګرۍ سره مخامخ شوی دی. نوموړي پرون د قومي اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې ویل که چېرې په سوات کې لګېدلې اور کنټرول نه کړل شو نو دا د پاکستان نورو سیمو ته هم غځېدلی شي. خواجه آصف دا خبر په داسې حال کې کړي چې په دا رستو کې د خیبر پختونخوا په سوات او نورو سیمو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا د سوات په ګډون په یو شمېر نورو سیمو کې هم ځایي ولس د امن لپاره لاریونونه او احتجاجونه کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال اړوند خبریال ګوهر میسي درکوي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 19مه د پارلمان غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په سوات کې د ترخګرۍ کم اور لګېدلې دی هغه اور اسلام آباد ته هم راتلی شي. نن په 12 کلونو نه پس یو ځل بیا هغه ترخګرۍ روانه ده چې کومه په هغه وخت کې وه. ممکنه ده چې ترخګرۍ په هغه رنګ په زور سره نه وي، خو هلته ترخګرۍ پیله شوې ده. یو خبره ډیره د خوشحالۍ ده چې د سوات اولس د چهم سیاسي اختلافاتو نه باوجود ترخګرۍ خلاف بازارونو ته راووتل او د ډیره ښه خبره ده په جمهوري معاشرو کې داسې کیږي. هغه بله خبره ده چې زموږ معاشره جمهوري نه ده. د پارلمان غونډې ته خپلو ویناګانو کې د پیپلز ګوند سینیټر شری رحمان، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل او د پاکستان جمهوری غورځنګ چیرمن محسن داوړ په بلوچستان او پښتونخوا کې د خراب امنیتی صورتحال برخلاف خپلې اندېښنې څرګندې کړې. یاد دوی د تیرې سمودې راهسې په سوات، دیر، بونیر، شانګلا، باجوړ، پېښور، خیبر، وزیرستان او نورو سیمو کې په زرګونو پښتانه احتجاجونو ته راولاړ شوی دی او وایي پښتنې سیمې ته یو وری بیا د وسلوالو راګرځېدل په هیڅ قیمت نه مني. څېړونکي افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل چې پښتون اولس اوس ویښ شوی دی.
اصل کې دا دی کنه چې د سیمه حکومتونو سره اختیار نشته دی او اختیار چې چا سره دی نو هغوی خو وینا یا هغوی په اجازه پل طالبان راهر یا هغوی طالبان منځ کې خو خبرې وي کنه، خو ولس ته نو خبر یا پارلمنټ ته نو خبر. نو داسې ښکاري چې حکومت چې دی هغه یو قسم ته ګور چې سره روان دي. دا ده چې ما ته سر نوم کنه چې طالبانو سرپرستان هم چې ولس دې حرکت نه لږ په دې پوه شوي دي چې خلک هغه پخوانۍ خبرې نشته او څلوېښت کاله پس یا دوه څلوېښت کاله پس پښتانه پرې پوه شوي دي چې دا جهاد په نوم فساد چې کیږي او دوی وینه پکې تویږي، دوی بچی یتیمان کیږي، ښځې کونډېږي کیږي، دا نور دوی ته برداشت کوي. نو زما خیال کې ټول باندې دا ولس فیصله چې ده دا به ټول سمې لارې ته انشاءالله راولي.
د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې سوات یا په ملک کې د ترهګرۍ په اړه سیاسي ګوندونو مشران ځکه بیانونه ورکوي چې هغه خلکو کې د سیاست په بنیاد ځانونه مضبوطول غواړي.
خبره دا ده چې خلکو کومه هیره تیره تره خوره شوې ده او د خلکو احساس یا د خلکو راوتل دا خو په خپل ځی باندې دي. دې کې شک نشته دی په دې چې عوام دي، هغوی ته نه صوبایي حکومت پوره حل وایي، نه ورته مرکزي حکومت پوره حل وایي او نه د سیکورټي ادارو د طرفه داسې سردونه وړاندې شوي دي چې هره څه کېږي او څه یقین دغانې ده. نو په دې حالاتو کې خلکو کې یو تشویش هم دی او خلکو کې یو قسم لا غصه هم ده چې بیا موږ سره څه کېږي.
څېړونکي دا وایي چې په ملک کې ترهګري ختمولو لپاره لازمه ده چې ټول یو موټی شي او د امن لپاره په غونډه ګامونه پورته کړي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړی سلاکار او د صوبایي حکومت ویان بیرسٹر محمد علی سیف ویلی هغوی له تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول لوزلامه نه ده کړې. نوموړي پرون په سوات کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې له پاکستاني طالبانو سره یې په کابل کې یوازې دوه ځلې د امن لپاره مذاکرات کړي دي. بیرسٹر سیف ویلی چې د دوی حکومت به په سوات او نورو سیمو کې د امنیت راوستلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. نوموړي دا خبرې تر هغې وروسته کړي چې په دا وروستو کې په سوات کې د نامنۍ تر پیښو وروسته ځایي ولس په احتجاجونو لاس پورې کړي او پر حکومت او امنیتي ادارو نیوکې کوي چې د امنیت په راوستو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات پریس کلب کې خبریالانو ته د وزیر اعلی خیبر پختونخوا مرستیال او حکومتي ویان بیرسٹر محمد علی سیب د سوات او خیبر پختونخوا په امنیت تفصیلي بیان کې ویل چې صوبایي حکومت د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د قانون مطابق کارروایی کوي.
په لاره کارروایی کولو کوشش وکړه. ایو ڈی ایس پی پکې زخمی شو او دا غینه په سغي واپس لاړل. پاره کې بیا مونږ د روغې خبرې وکړې پکې پخپل مې انوال شوما او هغه کسان هم د مټي هغه چې کوم هغه یو واقع شو دا غیر کسان واپس شو. نور زینو کې چې کوم لکه دا ادریس خان والا واقع شو دا غي تاسو پته راځي چې قانوني دغه دی حکومت مکمل طور باندې غي ته دا انسټرکشن دی پولیس ته نور ادارو ته چې کاروایی وکړي او چې څوک مخې ته راشي هغه بالکل بہت سارا سب قسم دغه نه کیږي نرمی نه کیږي. بل دار سواد دا بل واقعا مشومان پر وین مان چم لوشوا چې څنګه دا اوشوا زه ته صفه خبرې کوم ما غي سره رابطه وکړه اي انکار کوي مونږ نه دا کړی طالبان او اغه انکار وکړه. بیا بعد کې پریس ریلیز هم زما چې څومره خیال دی پریس ریلیز هم جاری کړو دا غي کې هم انکار کړو اني طریقې طالبان چې مونږ نه دا کړی.
مستر صاحب په دغه محل ویل چې د سوات 15,000 کورنۍ د وخت په افغانستان کې میشتي د هغوی واپس راوستل او د سوات مسلې مستقل حل دوی ګوري او د هغې لپاره بیا هم د افغانستان حکومت سره په دا اړه خبرې کوي.
د سوات پرې خوره کې ډېر وینه تویه شوې ده ډېر غمونه او ډېر دردونه په دې خوره تیر شوې دي. زه ځکه دا غواړم چې کاغذ زمونږ وینه روکړې دی وینه ده ما ته ځکه دا اپیلو کو چې تاسو خپل مرګري واپس راولېږي او وغواړئ غیر مسلح کې جنگ دا واقعات دا جنگ دا موډ ختم کې. کله جنگ موډ ختم شي نو الوه مونږه د روغې او د مینې خبره کو او دا خبره په پرمختګ بکیږي د روغې او د امن په خبره.
مرستر صاحب په داسې حال کې د سواد خبريالانو سره خبرې کړې چې سواد کې د امن په اړه بیلابیل سیمو کې د امن لوی مظاهره شوي او راتلونکو وخت کې هم د امن لپاره مظاهره اعلان شوي. آیا د بیرستر صاحب دغه وضاحت په سواد کې امن په اړه خلکو اندېښنې لري کړې؟ په دا اړه سواد کې د جیو ټی وی خبريال محبوب علي وایي
د سواد اولس چې کوم دی هغه په دې باندې ډېر غوسه دی چې صوبایي حکومت یا د اغي نمائندگان یعنی وزیر اعلی ورسره د هغې صوبایي وزرا د غرنګې دلته چې کوم انتظامیه ده پولیس دي اغي د میډیا سره خبرې نه کوي اغي د خلکو سره خبرې نه کوي او خلک د کم چې ان ګراوند صورتحال له پاغي خلک نه خبرې نو خلک پاغي باندې ډېر زیات غوسه دي. نظر نه ګڼم چې یار د بیرسٹر صاحب د یو پریس کانفرنس سره بګینې خلک مطمئن شي او خلک به د هغوی په خبرو یقین وکړي او د خلکو دغه غوسه یا دغه چې کومې ګیلې مانی دي دا به ختم شي. په کار دادا چې حکومت په دې لړکې کوټلې ګامونه چوت کې خلکو را دلاسه ورکړي وزیر اعلی صاحب پخپل راشي د دې علاقې چې کوم منتخب اراکین دي د صوبایي اسمبلۍ د مرکزی اسمبلۍ اغه دلته کې راشي د خلکو سره کینی او خلک په صحیح صورتحال باندې پوه کینو الله به د خلکو اطمینان راځي.
سواد کې د بدامنۍ پیښو دوه میاشتې وروسته صوبایي ترجمان بیرسٹر محمد علی صاحب اول ځل د سواد امنیت بڑا خبريالانو سره تفصیلي بحث وکړو. د خبري غونډه کې بیرسٹر صاحب دا ومنله چې د صوبایي حکومت دې کې د تاخیر نه کار اغسته دوی د سواد د ولس لخوا د امن لپاره مظاهره ستاینه هم وکړه. نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
دا خبر پختونخوا صوبائی وزیر عاطف خان ویلی دی چې هغه ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا د قلنګ غوښتلو لپاره یو لیک لیگل شوی دی. نو موری پرون په خبر کې خبرانو ته ویل چې په لیک کې له هغه نه د اتیا لک روپو غوښتنه شوې ده. بلخوا تحریک طالبان پاکستان عاطف خان ته د لیک لیگل او له هغه د قلنګ غوښتنه رد کړې ده. په دا وروستو کې د پاکستاني طالبانو لخوا له سیاسي او کاروباري مشرانو د قلنګ غوښتلو په اړه ګنګوسي زیاتې شوې دي. نور حال غلام بوش راکوي.
د اکتوبر په 19مه نیټه د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خبر شوی بیان کې هغه ویلی دی چې دا ډول هیڅ یو خط د وی لخوا نه دی لیکدول شوی او دوی د تحریک طالبان پاکستان مردان سره د منسوب شوی خط پلټنی کوي او په دې کې ککړ ملزمانو ته به سزا ورکوي. خو تیره ورځ بیا په پیښور کې صوبایي وزیر عاطف خان له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د هغه خط پخلی کړی دی کوم کې چې د هغه نه د اتیا لک روپو غوښتنه شوې ده او په دریو ورځو کې د دې غوښتنې د نه پوره کولو په صورت کې عاطف خان ته د هغه د وجلو دړکه ورکړې شوې ده. په مبینه توګه دغه خط د تحریک طالبان پاکستان د مردان د څنګ په پاڼه لیکل شوی دی. تیره ورځ په پیښور کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا دا ډول خطونه د اعلی وزیر غرور یا نورو حکومتي وزیرانو ته هم راغلي دي، نو په جواب کې عاطف خان وویل یو خط ما ته هم راغلی دی لکه سرنګ چې ځینو نورو خلکو ته د قلنګ اغیستلو خطونه راغلی دي. ما د متعلقه ادارو سره شریک کړی هم دی. ما ته د نورو علم نشته خو ما په خپله په ډاګه ویلي دي چې دا شان خبره ده او ټولې امنیتي ادارې مې خبر کړي دي. اوس مخکې په دې کار کول د سکیورټي ایجنسو کار دی. په پیښور کې د خبریال او سیرونکي شمیم شاهد نمی حکومتي وزیرانو او کاروباري خلکو نه د قلنګ د غوښتلو د زیاتو شویو پیښو په اړه پوښتنه وکړه چې ولې د صوبایي وزیر عاطف خان نه علاوه نور حکومتي چارواکي په دې مسله خاموش دي. نو په جواب کې هغه وویل
عاطف خان په خپل موي د مردان ډی ای جی مو چې او د تخت ملو شوې ده د دینه دا ثابتي کې جګه زاړه چې کم د سواد د ایم پی ګان په باره کې یا د سواد د وزیران په باره کې هغه خبره مې اختیار واخو چانه شو او نن چې کوم ده نو یو ډېر عجیبه خبره شوې ده چې بیرسټر سیف طالبانو ته اپیل کړی چې تاسو لاړ شئ. د دینه دا کاریږي چې د حکومت د طالبانو په مخ کې کمزور ده. حکومت پرشر هم دی ځکه چې خلک هم احتجاج تر وتره.
بلې خواته تیره ورځ د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف ویلی دی چې عاطف خان ته د لیکدول شوی خط پلټنی کوي او په دې اړه د انګریزي ژبې ډان ویپانی په خپل راپور کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د سلاکار محمد علي سیف له خولې لیکلی دی چې ځینې جرایم پیشه خلک په دا ډول هلو ځلو کې ککړ دي او چې څوک هم دا ډول یو خط ترلاسه کړي نو پولیسو ته دې معلومات ورکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو تاسو غوږی دا ورکو بلوچستان لپاره کارکونکي سازمان وای د بلوچستان په خاران سیمه کې د اکتوبر پر 18مه د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وړل شوي کسان هغه لا درکه بلوچستان ول چې په دې وروستو کې ترتم کړل شوي ول او کورنیو یې د لا درکه کېدو رپورټونه هم درج کړي ول. بلخوا د بلوچستان د ترهګرۍ ضد څانګه وای چې وژل شوي کسان وسله وال ول. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کوټه کې د خاران د پیښې خلاف یو مظاهره هم شوي. پدې اړه نور تفصیل د فرخند اسد په دې رپورت کې و.
د ورکو بلوچستانو د حقونو لپاره کارکونکو سازمان وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز د بلوچستان د ترهګرۍ ضد څانګه سی ټی ډی په یو جالي مقابله کې د سلورو لادرکو بلوچستانو په وژنه تورنه کړې ده. دغه سازمان مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر پر 13مه په خپل ټویټر باندې لیکلي کو څوک تر ریاست مجرم وي نو باید چې د عدالت له لارې سزا کړل شي نه چې په جالي مقابلو کې وژل شي. بلخوا دغه سازمان مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ د اکتوبر په 19مه مشال ریډیو تول ریاستی ادارې اوس په جالی پولیس مقابلو کې د دوی لادرکه کړل شوي ځوانان وجني.
ایک ہفتہ پہلے چار آدمی یہاں مستونگ
یو اونے وڑانے پر مستونگ ضلع کے چلور بلوچ زوانان وجل شول روستا پربت کے ہم موزمگ چلور کسانو وجل شول هغه حمله درکه کسان وو اوس د خاران پیخه کې اهم او څلور کسان وجل شوی او د حمله درکه کل شوی وو په دغه کې د سلال او فرید خپلوان اهم مونږ سره په احتجاجي کیمپ کې ناشتي د خاران په پیخه کې یو هلک تابش وسیم هم وو چې هلته د زده کوونکو د یو سازمان غړی وو د ترګریز د څنګه وای چې دوی د پولیسو سره په مخابله کې وجل شول کچری دوی سره وسله وا نو دوی بیا ولی ژوند دی راغلل او هغه څلور واړه شهیدان شول
د لادرکو بلوسانو خپلوانو پرون په کوټه کې د خاران د پیښې خلاف یو مظاهره هم وکړه. دوی هلته د کوټې د پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته هم پیل کړې ده. د خاران په پیښه کې د وژل شوو دوو زده کوونکو د تره زوی فیض حمید د اکتوبر په 19مه مشال ریډیو ته وویل د تره زامن یې له کوټې لادرکه شوي وو او په خاران کې مړی موندل شوي.
په دغه کې یو سلال او یو هارون دا دواړه د ترزامن زما هم د ترزامن لومړی دوی له لاهور څخه پورته کړل شو بیا څلور میاشتې پس لومړی هارون خوشې شو او بیا سلال بیا څه یو میاشت کېږي چې هارون لا درکه شو او داسې شل ورځې کېږي چې سلال هم لا درکه شو دوی له کوټې څخه لا درکه کړل شوي ول بیا موږ په فیسبوک وکتل چې سلال او هارون د سی ټی ډي سره په یو نشته کې ووژل شو دا څنګه خبره ده چې له کوټې څخه لا درکه شول او د خاران په ځنګلونو کې مړی وموندل شول د دوی عمرونه هم تر شلو کالو پورې
دا په داسې حال کې دا چې د بلوچستان د ترګری ضد څانګې د اکتوبر پر 13مه په یو بیان کې وویل چې امنیتي ځواکونو په خاران ضلع کې د عملیاتو پر مهال څلور مشکوکه وسلوال وجلی دي. په بیان کې راغلي چې وجل شوي کسان د ناقانونه ګرځول شوي بلوچستان لیبریشن آرمی غړي وو خو د لادرکه بلوسانو سازمان ویلي چې وجل شوي کسان له وړاندې نه لادرکه کړل شوي وو او په خبره یې په جالي پولیس مقابلو کې وجل شوي دي. بلخوا د پاکستان سینټ پر خپله ټویټر پانه لیکلی چې د اکتوبر پر 13مه د کامی سملی د غړي او د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر منګل په مشرۍ کې د بلوچستان د زده کوونکو د مسلو او د پلټونو په اړه د جوړ شوي کمیشن لومړی غونډه په پارلیمنت هاوس کې وشوه. د اکتوبر په 19مه سردار اختر منګل کامی سملی ته پخپله وینا کې وویل چې ډېر حکومتونه بدل شول خو د بلوچستان مسله هواره نشوه.
او 17 اکتوبر کو چار اور افراد کو خاران میں جو ہے
په 19 اکتوبر په خاران کې سلور تنه اوشل شو. جناب سپیکر سے حکومتونه بدل شول، منتخب حکومتونه هم راغلل او غیر منتخب حکومتونه هم. خود بلوچستان مسله د 1947 کال راهیسی په ځای پرته ده. اوس د کونکي په نخه کیږي. د خاران په پیخه کې وسیم تابش یو ځوان شاعر هم وو او داغه جرم داو چې د لادرکو بلوسانو په اړه سو شعرونه لیکلي. په دې ملک کې شاعری کول هم جرم دی.
بلخوا خبریال او سیړونکو شہزادہ ذوالفقار وایي حکومت باید د بلوڅو زده کوونکو د لادرکۍ مسلې ته پام وکړي.
خاص کر د سټوډنټ باندې کمیشن جوړ سولا. سردار اختر منګل د بی ان پی بلوچستان نیشنل پارټي سردار دی، ایم ان اے دی او دا جوړ کړی حکومت نه دی، بل خلک دا نه دی. کورټ جوړ کړی دی، اسلام آباد هائی کورټ جوړ کړی چې دا د سټوډنټ مسلې چې دی د یونیورسٹیان سره ورکیږي پورته کیږي. که د بلوچستان مسلې دونې زیات دا دغه خراب شوی دی، هغه دا وجه دی چې دی یو سټوډنټ پورته کوي خپل په قبضه کې دي. بیا یو واقع اوسي دهشتګردي، یو واقع اوسي بیا خپل کارکردګي شو کوي چې ما خدا دغه وکړه.
له دې وړاندې هم د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل ویلي وو چې په دې وروستیو کې په زیارت سیمه کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي کسان هغه بلوچستان وو چې سمو د مخ کې له کورونو نه نیول شوي وو او کورنۍ یې د لادرکۍ رپورټونه هم دایر کړي وو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د پاکستان قومي اسمبلی په عدالتونو کې د میراث د مقدمو لپاره نوې قانون منظور کړی دی. دا قانون لمخي دغه مقدمه باید په یو کال کې دننه فیصله شي. وکیلانو دغه قانون استایل خو وای باید عمل ور باندې وشي. ملخوا دینی عالمان وای چې شریعت هم د داسې مقدمو زر تر زره فیصله کولو امر کړی دی. نور تفصیل شانه واسترک زیرا کوي.
په قومي اسمبلی کې په یو کال کې دننه د میراث عدالتي مقدمو او فیصلو د پر نوې قانون منظور شوه. د اکتوبر 14 په قومي اسمبلی کې د زینو نورو قوانینو ترڅنګ مسلم فیملی لاز ترمیمی بل 2022 هم منظور شوه. دغه بل معنی اسلامي خاندانی ترمیمی قانون کې ویل شوی هر زنانه یا قبل څوک د خپل کورنۍ سره د جایداد حق لري او عدالت ته راشي. عدالت به پابند وي چې په دغه مقدمه کې یو کال کې دننه فریقونه راوړي، مقدمه پوره واوري او بیا په فیصله ورکی. عدالتونه کې داسې رقم څومره مقدمې د ځنګ ښکار دي دغه معلومات خو نه شو. خو د پیښور های کورټ وکیل میاشر قادر وای هم د داسې مقدمو شمیره به په زرګونه کې وي. میاشر قادر مشهد ریډیو ته د اکتوبر 15 وویل د مقدمو په ځنګ کې درې قسمه خندان موجود وي. نو هغه کوم رقم
لومبه خدا د زموږ جوډیشل سیستم کې دلته ججان کم دي. لکه زبو یم چې زموږ دلته یو سیول جج سره 1300 1200 1100 کیسز دي. دویم زموږ وکیلان صاحبان هم باز وخت کې هغه تاریخ او ټایم بای ټایم پس اوزر یا بغیر اوزر نمبر دی. دریم داده چې بعضی شیزونه ریوینیو ریکارډ سره تعلق ساتي چې د پټواری نه ډاکومنټس را کلیک کول دي. نو موروسی جداد مون خلک مونږ وای چې دا خور ما نه غواړي، دا خور دی په عدالتونو کې شرمیږي او دې ته نه تیاریږو چې مونږ هغه حق هغه ته بغیر د مقدمې نه وای چې والے خوري دا سیر شریف درې پاو والے نیم سیر والے خویان دی علي.
نامی اشیر قادر پوینه که د وړو عدالتونو نه داسې مقدمه غټو عدالتونو ته لاړ شي بیا په هغه ځایونو کې هم داسې مقدمه د پخپله هم کړی دي چې پکې د شلو کالونو نه زیات وختونه لګیدلی دي. مودایان مړ شوي او زامن یا نوسی دغه مقدمو کې عدالتونو ته ورزي. د پیښور های کورټ یو بل وکیل سیف الله محب کاکا خیل چې زیاتره د بشري حقوقو یا عوامي مفاد مقدمه کوي مشال رډیو ته وایي تر دې وړاندې هم ځینې قوانین موجود وو چې هغه کې د مقدمو د اوریدونو لپاره او یا د فیصلو لپاره د یو کال نه هم کم موده مقرره وه خو عمل درآمد پر کم کوز کیږي.
په دې کې کے پی وومن رائټس ایکټ دی، وومن اونرشپ رائټس ایکټ 2012 پاری کې چې نو دا ویلی شي وی دي تاسو به ویدن 6 منس د نو دا کیس او ډیسایډ کمه آی کې 6 منس پرووایډډ دی. بیا زمونږه چې کوم پروټیکشن اف وومن اونرشپ رائټ ایکټ 2019 پاری کې چې نو ټایم ایج ورکړ دی 60 ډیز.
مفتی عبدالرحمن د پیښور اوسیدونکو دی مشال ریډیو دی ول په اسلامي شریعت کې واضح دی چې کله مشر وفات شي سم دستي به وارثانو ته جایداد انتقالیږي. د کې د نارینو او د زنانو حقونه هم ښکار دي. نو موري دا هم وای شریعت نه یوازې د یوې زنانه حق هغه ته ورکړې، بلکې یو هغه ماشوم چې هغه الکته او کجینه چې لا پیدا شوی هم نه وي ورته په جایداد کې د حق ورکولو حکم کړی دی.
بیا اخیری کې فرمایي چې د خزي دومره حق، د سړی دومره حق، د ماشوم دومره حق، د یتیم دا او د کلاله دا، دا ټول تفصیل طلب خبر اسلام خیل دی. بیا فرمایي وصیت من الله چې اسلام دی کې څومره ټایم خیل اسلام فل فور په دې باندې فیصله قاضي ته ویل دي چې فل فور حقدار ته د حق ورکړي.
د قومي سیملې نه منظور شوی په دغه قانون میاشر قادر اډوکیټ زیاته کړه چې دی خوشبین دی قانون به د سینټ اف پاکستان هم منظور شي او دا ځکه په داسې قانون د چا لخوا اعتراض هم نه کیږي. او بیا یې وویل هر کله که دا قانون عملي کېدل شروع شو دې سره به د یتیمانو او کونډو ډېره ښېګڼه وشي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال ریډیو تاسو غوږی د رواني غړې نمې برخه زرا رسېدلې وزکه چې په خبر کې د غرمې دولسنې بجې شېبې دي. اما شازمې هم را سپاس سټوډیو کې دي. نو له هغه نه بعد خبرونه لنډیز وګورو.
د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې سوات یو ځل بیا له ناامنۍ او ترهګرۍ سره مخامخ شوی دی. خواجه محمد آصف پرون د قومي اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې که چیرې په سوات کې لګېدلی اور کنټرول نه کړل سو نو دا د پاکستان نورو سیمو ته هم غځېدلی سي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاحکار او د صوبایي حکومت ویاند ویلي چې هغوی له تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول لوزامه نه ده کړې او نه یې وسلوالو طالبانو ته سوات یا د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته د ورتګ اجازه ورکړې ده. بیرستر محمد علي سیف پرون په سوات کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې له پاکستاني طالبانو سره په کابل کې یوازې دوه ځلې د امن لپاره مذاکرات کړي دي. تاریخ طالبان پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر عاطف خان ته د هغه لیک لیږل رد کړي چې د قلم غوښتنه پکې شوې وه. پرون تر پندیز لاندې هغې وسلوالې ډلې ویان محمد خورسانی په خبره کړې بیان کې ویلي چې د هغوی لخوا دا ډول لیک نه دی لیږدول شوی. تر دې وړاندې عاطف خان په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغه ته د تاریخ طالبان پاکستان لخوا د قلم غوښتلو لپاره یو لیک لیږل شوی او په درو ورځو کې دننه د 80 لک روپۍ غوښتنه ورڅخه شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په هغو څلور سیمو کې مارشلا یا پوځي قانون نافذ کړي چې ځینې برخې یې د روسیې د ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ځواکونو د هیواد په ختیځ کې د قبضه شویو سیمو آزادولو ته دوام ورکړی دی. او د کرکټ د شلوریز نړیوال کپ سیالیو لړ کې نن سریلانکا، نیوزیلند، نیدرلینډ یا هالند ته په 14 منډو ماتې ورکړه. سریلانکا لومړی بیټنګ وکړه په ټکه سوشل اورونو کې د 6 لوبغاړو په ورکولو 122 منډې جوړې کړې. خو د هالند ټوله لوبډله په آخري اوور کې د 126 منډو په جوړولو سره پای ته ورسېدل.
دا خبرونو لنډیز موله امشا زمي واوریده. د افغانستان په لغمان ولایت کې د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره ترسره شوه چې پر لغمان سربیره پکې له کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو څخه هم یو شمېر شاعرانو او شعرونو مینوالو ګډون کړی وو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو چې د یو شاعر په ترنم سره پیلېږي.
زړه سر دا ناروا چا کړدا ما کړدا
د اسلم فاروقی په خواږه غږ کې دا ترنم د سمسور لغمان په نوم په کلنۍ مشاعره کې اورېدل کیږي. دا مشاعره د لغمان مرکز اړوند په سراج بن کې د اکتوبر په 19 نیټه ترسره شوه. د مشاعرې په پیل کې د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند د اطلاعات امیر عتیق الله قریشی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
څه کال یو ځل بیا هم د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا دغه مشاعره د مهترلام خار په زړه کې د سراج تاریخي کلا په داخل انګړ کې جوړه شوې چې د لغمان سربیره په کې د بیلابیل ولایتونو ګڼ شمېر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو په کې ګډون کړی دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې یو په کې له کونړ څخه ورغلی شاعر زبیر عابد و.
ته مینا زمین زکه دواړه نه یو کېږو، ته په خلا زمر ور منګه دواړو کې توپیر. ته کتاب د نفرتونو، زه سالم فلسفه یم، ته تیاره یې زه محشر، مونږ دواړو کې توپیر. ته ګلاب یې ته رجیږي، زه شبنم یم ستا لپاره، ته یې وینه زه پر هر، مونږ دواړو کې توپیر.
له ننګرهاره ورغلي شاعر ډاګوال قلندری هم په مشاعره کې خپل غزل ووایه چې څو بیتونه یې صدارنګ وو.
ته به هلته د ښوونځي نجونې ګورې، دلته هم شته خو سوالګري دي ملګریا. اوس هغه قلندری یوازې نه دی، اندېښنې هم ملګری دي ملګریا.
شاهزاده شیرین زوی په خپل نظم کې د وسنی نظام له چارواکو غوښتنه وکړه چې لنړۍ سره تعامل وکړي.
دا چنن مونږ په کوم حالات کې ښکېلیو، باید څه وکړو او څه ته په نظر شو چې ولاړ او ټکنۍ ژوند مو روان شي او د سلیخو له دې ډنډ زمي بهر شو. نړۍ اوس د په مثال دی یو کلي زمونږ ملک پکې یو کور دی، یو فقیر دی، روغ رنځور مړ ژوندی کلي سره بویا. همدا ښه حکمت او ښه غوره تدبیر دی. هیڅوک خپله ککوی نشي خپل مړی، تعامل ته په همدې سبب اړتیا ده. د کمره په ژی ولاړو زیرک اوسئ، په کمین کې درته ناسته لا بلا ده.
بشیر احمد سایل هم یو رومانی نظم وایل چې یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
چې نه ماتوي غرونه او خپل سر سلامت غواړي، په دې مینې نو څنګه د فرهاد د عشق لا وکړي، کچه دی هسې خوشې په دلال مینېدل دی. سجدې مې د وختونو د ریا لپاره نه دي، کیسې مې د خوبونو د اشنا لپاره نه دي. زه خوشې لیونۍ د کومې لارې کوڅې نه یم، مقام د محبت مې په بلال مینې دل دی.
په مشاعره کې پر شاعرانو سربیره په لسګونو تنو د شعر مینوالو هم ګډون کړی و. د لغمان پوهنتون استاد عمران خنجر مشال راډیو سره په خبرو کې مشاعره په ټوله مانا آزاده او هنري وبلله. نوموړي وویل
د لغمان مشاعره نورو مشاعرو ته لږه متفاوته په دې وه چې دلته شعر ته ډېر ارزښت ورکړل شوی و. شاعرانو کوشش کړی و چې په هنري لباس کې خپل پیغامونه خلکو ته وړاندې کړي. زبردسته مشاعره وه، د مضمون له مخې، د پیغام له مخې، د هنر له مخې، د چاپېریال او محیط له مخې. واقعیت دا دی چې موږ دغسې وخت کې شعر ته اړتیا لرو، ترڅو موږ وکولای شو چې خپل درونی احساسات د خلکو په ژبه ابلاغ.
دا مشاعره چې مازیګر مهال پیل شوې وه، د شپې تر ناوخته پورې یې دوام وکړ.
یزار د زړه لزورا ارمان کړس کړس خندا چا کړدا ما کړدا.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د اروپای اتحادیې یو چارواکي د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې چې نړیوال قوانین دی عملي کړي او بشري حقوقو ته دی درناوی وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او اقلیتونو حالت ته ډیره اندېښنه لري. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په آزادو بحثونو کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت وڅېړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغو بحثونو په درشل کې د اروپایي اتحادیې یوې جګپوړي چارواکي وویل چې طالبان باید نړیوال قوانین رعایت او د بشري حقونو درناوی وکړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی، دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د بشري حقونو یوې کمیټې ته وکړې.
موږ په ژوره توګه په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په منظم ډول اثر غړونو ته اندېښنه لرو. د ښځو، نجونو، خبریالانو، د بشري حقونو د مدافعانو، همجنس فعالانو او کسانو چې په اقلیت پورې تړلی دي. د طالبانو غواړو چې نړیوال قوانین مراعت کړي او د ښځو کنوانسیونونو درناوی وکړي چې افغانستان یې غړی دی.
د اروپایي اتحادیې دغه استازي همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د ماموریت د غځېدو هرکلی وکړ. په نیویارک کې دا غونډه د افغانستان په شمول څو هیوادونو کې د بشري حقونو پر وضعیت څرخېده، خو افغانستان به په ځانګړې توګه نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بحثونو په محور کې وي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مرستیاله هیدر باري و ګډونواله ده. هغې تېره شپه ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې وویل چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا به وغواړي چې د طالبانو پر چارواکو زیات فشارونه راوړي.
Every year the Security Council holds an open
هر کال امنیت شورا د ښځو لپاره د سولې او امنیت په اړه ځات بحثونه ترسره کوي. سږ کال دا بحثونه پر افغانستان متمرکز دي. دا زموږ لپاره یو فرصت دی چې ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو ته ووایو چې څومره زیات کارونه باید ترسره شي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه سرغړونې ته رسیدګي وشي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغو بحثونو کې به د دوه نوي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 401 استازي ګډون وکړي. پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا سخت لګول شوي بندیزونه یو له عمده لاملونو ګڼل کیږي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دغه راز د دغو بندیزونو له امله د طالبانو پر چارواکو بندیزونه لا زیات شوي چې وروسته یوه بیلګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو د بندیز اعلانو. شاوخوا دو اونۍ مخکې د نړۍ د دوه نوي هیوادونو او بشري سازمانونو استازو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه ګډ استول شوي لیک له دې شورا غوښتنه کړې وه چې په نړۍ کې په ځانګړي توګه افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته جدي پام وکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ته تاسې غوږی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تماس او د بلوچستان د طبي ناورینو په وړاندې د نظم اداره په یوه ګډه سروې کې ویلي دي چې سږکال د پشکال اوختو بارانونو او سیلابونو د بلوچستان 30% کښتونه او 10% باغونه اغیزمن کړي دي. د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې تر سیلابونو وروسته له نړیوالو د مرستو خواست کړی وو. د امریکا او جرمني په ګډون ځینو هیوادونو او نړیوالو ادارو له پاکستان سره د میلیون ډالرو مرستې کړي دي، خو د بلوچستان کروندګر وایي چې له هغوی سره د حکومت لخوا تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. نور حال د مشال اړیو خبریال سمت شبنم راکوي.
د بلوچستان د طبي ناورینونو پر وړاندې د انتظام ادارې پیډیمي او د ملګرو ملتونو د بشري چارو لپاره د تماس ادارې په ګډه سروې کې ویلي چې د تیر په شکل یا وسی ورشتونو د بلوچستان 30% کښتونه او 10% باغونو ته زیان اړولې دي. سروې کې ویل شوي چې ورشتونو د یاد شوبې لسپېلې جلمکسی پشین کښتونه او د کلاسیپلا خاران او پشین باغونه اغیزمن کړي دي. د سروې له مخه چې په کښتونو کې پیاز، ټماټر، پامبه، دالونه او باغونو کې د خورما، مړو یا سیبو باغونه اغیزمن سوي دي. په سروې کې دا هم ویل سوي چې د باغونو او کښتونو فصلونه منډۍ ته رسولو سړکان 50% خراب سوي دي، چې له کبله پر وخت فصلونه منډۍ ته نه رسېدل او د هیواد یو شمېر سیمې د خوراکي توکو د ستونزو سره مخ وې. د توبې کاکړی و کروندګر نصیب الله کلیوال کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د ورشتونو له کبله لارې بندې وې چې فصلونه منډوی ته پر وخت نه رسېدل، ځکه خو هغوی تاوانی سوي دي.
لارې بندې داسې و چې زموږ د سیب سیزنو، یعنې د سیب په سیزن کې عمر ته شالۍ نه پیدا کېدل. شالۍ پیدا شو مثال په 3,00,000 روپۍ عمر ته ګاډۍ پوچ موږ به ګاډۍ موږ په 8,000 اخسره. دا ټیم چې د فلټ د لارې د بندش د وجې څخه عمر ته ګاډۍ په 3,00,000 - 3,50,000 - 2,50,000 څنګه به برابر اسو دغه طرف او دغه طرف مزدوران نه پیدا کېدل. مطلب دا عمر ته ګران سو دغه رقم چې زموږ کومې ستونزې معنا د وړو زیګونې چې تر کرېټو تر شالیو تر میخو تر مزدوره هر شی څلور ګونه سولو. او بل خوا ته راځم چې زموږ سی مطلب دومره نقصان دی سو چې مطلب د ګاډۍ د لارې د بندش د وجې زموږ سی په باغو کې راسته سول.
د کلابدله مسیزی و کروندګر عبدالروف خاکسار مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د ورشتونو له کبله د مړو یا سیبو باغونه اغیزمن سوي دي، خو د حکومت لخوا تر اوسه مرسته نه ده ورسره سوي.
زما خپل باغ یعنی زما کوم کاګان یا زموږ د کلي باغونه چې ولو د منځه ولاړل ډېر تاوانونه وسو. د سیب کوم نقصانات یا د پالیزو یا د ټماټرو کوم نقصانات چې وسو په دې کې د ضلع کلاودله یا د بلوچستان د زراعت کم ټیمان چې دی نه راغلي دي نه دلته سروې سوې ده، چونکه د حکومت د خواست زموږ سره هېڅ نه دي سوي.
د پښین د کرنې ادارې و غړي منظور احمد مشال ریډیو ته وویل چې د پښین د غزمونو سیمو بشپړ سروې کړي او ان ډی ایم ته یې استولې ده.
کله چې موږ سروې کوله نو اول د سروې سمخ کې مشکل ټیمان جوړ کړو چې هغه کې اګریکلچر افیسرز او ورسره د دې سره فیلډ اسسټنټس ټولو دا اګریکلچر افیسرز او فیلډ اسسټنټس باندې موږ مختلفه ټیمانو څو ټیمان موږ تشکیل کو د بشین د پاره. دا ټیمان ولاړو او خپل سروې مکمله کله پر جدید بنیادو باندې او دا سروې چې کله راورسېده مکمله سول نو د ډی سی افیس په توسط سره دا سروې موږ واستوله ان ډی ایم ای ته کوم چې وفاقي اداره ده. 2000 بیګه موږ غنم راغوښتي دي چې هغه په آینده یو لس 15 ورځې کې راورسېږي، چونکه د غنمو سیزن دی. موږ به دا غنم ودی ترکو په نیمای قیمت باندې چې دی بیا دا غنم وکړي. د غنمو سیزن دی نور پر وفاق باندې به وفاق فیصله کوي چې د وفاق سره دی له کم امداد را رسیږي.
د ان ډی ایم ای په وینا چې په پاکستان کې سرکال د پشکال ورشتونو 1,099 کسان وژل دي او تر 3,13,000,000 زیات کسان یې غزمن کړي دي چې لویه برخه یې په سند صوبه کې ده. د یادې ادارې په وینا چې د ورشتونو له کبله د بلوچستان په ګډون خیبر پښتونخوا، سند او پنجاب کې په لکونو جربه د کروندې ځکه اوبه وړې او یا یې خرابه کړې ده، چې له کبله په هیواد کې د خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
لکه څنګه مو د سمت شبنم په راپور کې واوریدل چې په بلوچستان کې بارانونو او سیلابونو فصلونو او باغونو ته زیان رسولی. هلته بیا په خیبر پختونخوا کې د کروندګرو اتحادیې پرون په غونډه کې پر حکومت غږ کړی چې له سیلاب ځپلو سره دی د مالی مرستو کړي ژمنې پوره کړي. د اتحادیې مشر رضوان الله مشر ورته ویل چې حکومت د یو اکر پر سر د 1,00,000 روپو د مرستو اعلان کړی و خو لا یې دوی ته ندی ورکړي. هغه زیاته کړه چې په غونډه کې فیصله وشوه چې که حکومت معاوضه ور نه کړه نو دوی به د پېښور په لوري لاری نوکړي. له رضوان الله سره عبدالحی کاکړ مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې سیلابونو یې کرنیزو ځمکو ته څومره تاوان رسولی دی. هغه په ځواب کې وایي
دا د کلام نه تر د ډیرخان پورې د پراو تحصیل او د هغې خصوصي طور ډېر زیات او ورسره په ټول ډیرخان کې او بیا پټان کې ډېر زیات نو په دې ټول اضلاعو کې او بیا ورسره دا خبره وکړم چې اپر دیر لوور دیر ملکنګ او ورسره بیا چارسدا سره نوخار ډېر زیات نقصان زری فصلو ته او ورسره زری ځمکو ته نقصان رسېدلی دی.
نیکې رضوان الله صاحب، یعنې تاسو چې کله زری ځمکې یادوي یا د فصلونه یادوي نو کم کم فصلونه ډېر زیات تاوان رسېدلی؟
ستمبر او اکتوبر کې به او بلکې په اګست میټ کې به دا سبزیانې په کالام کې بډېر اعلی کوالټي هغه موږ ورته بې موسمه سبزی وایي. په ټول ملک کې په دې سیزن کې یو سبزی نه وي لکه کې ساګ دی، سلاد دی، پیپر دی، مټر دی. دا سبزی نه به ملک نو غټ غټو خارون ته او بیا به ورپسې غلط کنټری ته دا ایکسپورټ کېږي. دا سبزی نه تر ډېره ډېره زیاته زر مبادله او د کلام خلقو ته ډېر زیاته مالیت سرمادي ته آمدن راتو او دغه آمدن په پیسو به خلکو بیا په جیبي کې خو بیا په کلام کې واوري پرېوځي روزګار نه وي نو په دغه پیسو به خلکو خپل روزګار تېرو. یو نیم روپو نه سیوا دغه سبدینې هلته او زرې ځمکې تباه شولې. بل غټ فصل زموږ د ضلع سوات ملکنډ د فصل چې کوم د روټي کوم فصل وو دا تباه شوی دی. ورسره بیا د روټي دا فصل ډېر زیات په ډېر خان کې ډېر زیات روجو پسند ته نقصان رسېدلی. روجو چې کوم یا د چاول چې تم وایي شاهي چې کوم ځمکو باندې تم فصل تیارو دا 1,50,000 اکر باندې دا شوري کروندر شوی وا. دغه یو بیلی شارټیج راغی دلته د غنمو مو شارټیج دی وړم ډېر زیات ګران دي او دغه ادارو چې خلکو ته ول شو نو خلکو ته ډېر زیات د خوراکي مواد ډېر دي مشکلات دي.
شاوز دار رضوان الله سي تاسو خبرو وکړه تاسو وکي تاسو بل خبرو وکي
ما بل خبره کوله دبل فصل دی اور سره چې کوم زیات نقصان رسیدلې هغه زمونږ په 400 کې په نوخار ډیسټریکټ کې خپل سبزی ډیر زیات کیش کراپ دی خلکو په هغه کیش کراپ کې کدوډه او سره کریلا دغه فصلونه چې لا په نتیجه کې خراب شو چې یو غنې کې سټاپ په 400 کې او په نوخار کې د سنگاړي توقو شاتي اړيکه وبو درې دي دغه وبو په نتیجه کې فصل د غنی ختم شو وټ شو.
اوس دې کې رضوان الله صاحب دا اوس د دومره تاوانونو چې تاسو یاد کو د فصلونو هم د ځمکو هم او دومره زیات کروندګر لدی سره تړلی وو دا هغه اوس معاشي حالت نه 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 څه دی یعنی په کم حال دي د خلک د کروندګر او د ځمیداران
چې اوس لکه اپر دې د راپورټ کې ټول غریز علاقه الته جوار خلک کری او شوله دا هغه جوار د خلکو د پاره د خوراک زیری نو خلک جوار د خوراک د پاره استعمالي نو الته جی د جوار فصل ختم شو ورته د روجي فصل ختم شو نو د حکومت موږ دا مطالبه کړو چې حکومت په فوري تور د دې سروي وشي او د سروي نه بعد دی د دې لپاره پیکیج اعلان وکړي حکومت سره اقدامات مخکې په ماضي په نسبت باندې قدم واغستو هغه یو خل قدم دا چې مخکې به کوم زری پسونو نقصان ورسېدو حکومت په هغه دغه لپاره څه پیکیج جوړ کړو نه به تعاون کوو
بلکې
ځناور یا انسانان چې په مړ شو هغه ته به ورکو او د فصل به نه ورکو نو
یعنی اوس یعنی کوم هغه څنګه وشو دا تاسو څه ترمیم وکړي چې تاسو
هغه وکړو هغه اعلان وکړو چې یو اکر باندې فصل چې کوم نقصان دې موږ 1,00,000 روپۍ ورکو چې فصل یو 1,00,000 ډیر زیات کم دی خو بارل موږ زه ټیک خو د پټ خصمتای نه خبره دا اعلانونه وشو حکومت دوري مکرلی سرویګانی موشولې د خلک په دې ته مو چې مختلف ملکونو اعلانات وکړل او ته اوسه پورې هغه ذمہ‌دار د دې قابل نه دی چې هغه خپل ځمکې چې کومې خرابې شوې بارانونو په نتیجه کې هغه جوړ کړي ځکه چې ته خو بې کورم شو او فصل هم تلال چې کوم فصل کیش کړه فصل تیارو مارکیټ ته یاغه خرڅ لپاره تیارو هغه فصل هم سیم وبو ویولو اوس په دې غنم کروندې را روانه ده د غنم کروندې لپاره دلته تخم هغه اخیستل دي د خاور اخیستل دي زمیدار سره د ټیکټر لپاره د پټي دی یو پیسې نشته دی نو دا به تخم څنګه دي دا به خاور څنګه دي دا به لیبر خط څنګه برداشت کوي او د حکومت تر طرفه اوس پورې عملي هیڅ اقدامات نشوي
دي او نو رضوان الله صاحب تاسو په دې حواله باندې یا حکومت سره رابطې کړې وي یا حکومت درته جواب درکړې وي
حکومت موسم دا مطالبه وکړه په خپل صوبائی کونسل کې کسان بورډ چې هر کو فوری طور امداد وکړي شي او موږ د وزیر اعلی نه دا مطالبه تاسو وزیر هم کوو چې زمونږ به په دغه نه ټیم ولو موږ ته لاټوري خبرې ښکاره کوو چې د زمیندارو دا کوم نقصانات شي فوری طور امداد وکړه او که فرض کا ملاقات په نتیجه کې د درخواست او د قرارداد په نتیجه کې دا نه کیږي نو موږ دا فیصله وکړه چې انشاءالله بیا به موږ د خیبر پختونخوا د سیلاب او نور زمیندارو د دې حکومت کې پیښور ته موږ احتجاج کوو دا احتجاج به تر هغې پورې جاري تر څو چې زمیندارو حق چې کوم د سیلاب بنیاد چې کوم نقصان شوی هغه نو حق موږ د حکومت ته نه اخیستي هغې پورې به موږ احتجاج کوو
دا مشال رادیو دا زه سیراز ظهیریم او هر ورځ تاسو له اسلام آباد په روانو چارو راپورونه او مرکې برابروم مشال رادیو په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش او د انټرنیټ له لارې په مشال رادیو ډاټ کام باندې هم اورېدلی شئ بدرګه مو کړئ
مشال ته تاسو کوکې تاسو کولی شئ د مشال اډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال اډیو ډاٹ کام همدارس کچری فیسبوک پاڼه لري نو هغه د لاري هم د مشال اډیو رسمي پاڼه خوخه کوي او په حقیقي تاسو تازه ویډیوګانې هم کتلی شئ د دې ترڅنګ د مشال اډیو انستګرام پاڼه هم تاسو خوخه کوي د ټوئیټر پاڼه هم شته د مشال اډیو دغه د لاري تاسو د نن ورځې تازه خبرونه او رپورټونه او ویډیوګانې کتلې لوستلې او اوریدلې هم شي د افغانستان لوګر ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې ټلیفوني اړیکې او د انټرنیټ په برخه کې سہولتونه کمزوري دي او لدې لکبل لستوندو سره مخامخ دي دوی ځاتوي چې له ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ څخه د ګټې لپاره اړ دي چې لوړو ځایونو او غونډیو ته پورته شي بلخوا په لوګر کې طالب چارواکي وای په دې اړه د مخابراتي شبکو له چارواکو او استادو سره خبرې شوې او هغوی ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به په ټلیفوني اړیکو او د انټرنیټ په کیفیت کې د خوالي لپاره ګامونه پورته کړي نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورت کې و
د لوګر اوسیدونکو په ټلیفوني اړیکو کې لستونزو او د انټرنیټ لټیټ کیفیت شکایت کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې د مخابراتي خدماتو ښه کولو ته پام ډیر کړي دوی وایي د ټلیفوني اړیکو د نیولو او د انټرنیټ څخه د ګټې اخیستنې لپاره دوی اړ دي چې له خپلو کلیو او کورونو لري لوړو ځایونو غرونو او غونډیو ته پورته شي د لوګر دوه تنو اوسیدونکو سیف الرحمن او حاجی حبیب شاه احمدی مشال رډیو ته وویل
موږ چې میسج هم کوو تقریبا د 500 متر په اندازه مزل کوو یو غونډې دا غي تخیزو بیل ته کار هدیه کل چې دومره خو چې یو سړی په خپل کور کې او چاته میسج وکي او چا سره ټلیفوني رابطه وکي ځکه چې هر سړی په خارج کې دوست لري خپل لري خپل
لوگر کے دا ٹیلیفونی اور انٹرنیٹ بھی سفر نہ منفیرا وہاں سے پودے کے ڈیر توجہ سے او دا خلق دا خدمات وشي سي هر مشکل رفع شي
د افغانستان په کچه د مخابراتي شبکو کارون کې یو بل غټ شکایت لري وای چې د انټرنیټي کڅوړو به لوړي خو کیفیت ډیر ټیټ دی د لوګر دوه تنو اوسیدونکو شمس الحق او شوکت وویل
د هغه څومره به چې دوی د انټرنیټي کڅوړو لپاره ټاکلې دي به لوړي دي ما انټرنیټ لري به کیفیت ده هغه خلک چې مثلا په خارج کې یا مثلا په افغانستان کې دوستانو لري او د نه فاميلي هغه غړي تنه لري ونه شي کولای دغه په سي طریقه باندې د انټرنیټ لري نه لاسرسي ولري اړوند مسولونه هیل لري چې بای کمزوري کې د انټرنیټ بای ډیر لوړه ده ټیټه کې او د انټرنیټ کیفیت ورته لوړ
ده انټرنیټ برخه کې خو بيخي مشکلات ډیر دي ټلیفوني خبره چې سړی کوي نیمه ګنټه پدې تیریږي چې اوري نه اوري په کار د چې دا څه لکه څنګه چې نور ولایتونو کې دا څه خسته کار کوي دا سہولتونه د ولس لپاره باید دغه رامنځته شي.
په اوس وخت کې له مخابراتي شبکو او انټرنیټ څخه د سوداګریزو چارو په پرمختګولو کې هم ډیر کار اخیستل کیږي. قدرت الله پوپلزی چې په سوداګریز کاروبار بوخت دی وایي،
موږ له ټولو مخابراتي شبکو نه استفاده کړې ده، که ام ټي ان ده، افغان بي سیم ده، روشن او سلام اتصالات یا هم صحیح کار نه کوي. اگر موږ کاروبار د تیمو پیشه تجارت ده، موږ ټول کار له انټرنیټ سره ده. ځکه موږ آرډر اچو کمپنیانو ته او موږ مال غواړو، نو موږ میسج په وخت سره نه سن کیږي.
بلوري ته چارواکي وایي، د لوګر په ګډون د هیواد په کچه د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو پرخه کولو او د دې برخې د کیفیت پر لوړولو کار روان دی. د لوګر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس مولوي متی الله عابد وویل،
ټول افغانستان خصوصا د لوګر ولست نامګذیر ورکوم چې ان شاء الله چې په لاندې وخت کې دا نه سي تنها په صوتي مکالمه کې ترقی راسي، د دې زیر ورکوم چې ان شاء الله موږ دا د 3G خدمات و 4G ته وړي او 4G کېږي به، او له دې سره هم زمانه ان شاء الله مکالمه صوتي مکالمه هم بهبود پیدا کوي او ښه کېږي به ان شاء الله.
که څه هم افغانستان په وروستیو شلو کلونو کې د مخابراتو له اړخه د پام وړ پرمختګ کړی، خو بیا هم خلک پر ټلیفوني اړیکو او د انټرنیټ پر ټیټ کیفیت نیوکې کوي او په دې برخه کې د خدمتونو د ښه کولو غوښتونکي دي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخر او چرچاپیر سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
مشال لوت تاسو غواګي د خبر پختونخوا د لوبو ادارې د پیښور په قیوم کمپلیکس په قیوم سپورتس کمپلیکس کې د صوبې د سرکاري پوهنتونونو د زده کوونکو لوبغاړو ترمنځ د بیلابیلو سیالو انتظام کړی دی. تیر ورځ پیل شوې دغه سیالۍ به څلور ورځې روانې وي چې د دوه دېرش پوهنتونونو تر 3000 زیات نارینه او ښځینه لوبغاړي پکې برخه اخلي. د لوبو صوبایي ادارې په وینا د خبر پختونخوا د پوهنتونونو ترمنځ په یو ځای د لوبو دغه سیالۍ په لومړي ځل ترسره کیږي چې وروستو به د کالجونو او سکولونو پر کچ هم کیږي. په دې اړه نور حال په خبره د مشال اړوند خبریال عظمت علي شاره کوي چې د منتظمینو په غږونو پیلېږي.
دا خیبر پختونخوا د لوبو ادارې د اکتوبر 15مه پیښور کې په ډونبي ځل د صوبې د پوهنتونونو ترمنځ د مختلفو لوبو تابع کړي. د لوبو میله به څلور ورځې جاری وي چې پکې به د زنانو لوبغاړو مقابلې په بېنظیر پوهنتون پیښور او د هلکانو زده کوونکو مقابلې به مردان، پیښور، سوابه او چارسده کې کیږي. د خیبر پختونخوا اسیسټنت سپورتس ډایرکټر اوان حسین مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتونونو ترمنځ د مقابلو وروستو به د سرکاري کالجونو او سکولونو ترمنځ د لوبو د مقابلو تابع کوي.
چې څوره یوت دې دا غا پکار دي چې مو سپورتس غسره انګیج وساتو، او دا چې کومه یوت دې پکار دي چې بجای د نیگیټیو اکټیویټیز هغه د پاره هغه ته مو د پوزېټیو اکټیویټیز د پاره یو پلیټ فارم مهیا کو، او هغه د پوزېټیو اکټیویټیز د پاره د لکاراشي.
د لوبو میله کې د صوبې د 2.5 پوهنتونونو 3000 زده کوونکي لوبغاړي برخه اخلي چې پکې کرکټ، والیبال، بیډمنټن، فوټبال بشمول نور لوبې هم شامل دي. میله کې برخه اخستونکي زده کوونکي بلکیس حسن مشال ریډیو ته وویل چې په پوهنتونونو کې د لوب موقع ورته ډېرې کمی دي او واړي چې داسې مقابلې د پوهنتون په کچه هم پیل شي. مقابلوں کے د کوہاٹ پوہنتون زدکون کی لوبغاڑی محمد عزیر مشال ریڈیو تو اویل چی پڑوں بیزل د صبح پکچا د لوبو پ مقابلہ کی برخہ خلی دا خیبر پختونخوا د لوبو وزیر عطف خان وویل چې د لوبو د مقابلې به یو وړخته د پوهنتونونو د زده کوونکو لوبغاړو ترمنځ رابطې پیدا کوي، نو بل وړخته به صوبې ته ښه لوبغاړي هم ورکوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.